سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډیرې شوې دي. د غراز به واوري چې جرمني له هغه هیواد د خطرناک کډوالو د ایستلو پراخ بحث پیل کړی، افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د اکسپانې یا پخواني ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په درېیمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په درېیمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بل خوا د جرمنی د وچولې راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کیږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنجشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تېرې یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ به، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټه الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې خپله لومړۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ بیان سید نسیم سادات له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلاره پیدا کوو.
نننۍ مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاتلند او سویس ترمنځ وچی هغه هم یو یو مساوي شو. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي چې لومړی لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه به د اسپانیا او ایتالیا ترمنځ تر سره شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې راځو دا راپور راخلو چې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پیښې زیات شوی. په ناروې کې دغه سازمان مشر محمود معمیری مقدم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50% زیات شوي. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګال دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بیلابیلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خستي اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړی پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړی پنځو میاشتو کې لښته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسانی د عمدی قتل په تور او پاتی و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د د پوینه افغان وګړي پیران کې د ټولنی تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایه قوی د یو ورخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای نارا نه د اوریدلې هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومیده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګناو د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د معلوماتو له مخې بېګنا وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه، خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او ایدم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلي وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجازه پر درويشتمه ویلي وو چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی وو چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیږي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1515 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلی وو چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي له کله چې څه کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشتوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کیدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوی مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی ترڅو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنگي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواک او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ایزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي ترڅو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
ته انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمنی هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکیل بلل سوي سوریې او افغانستان ته ولیږي که نه، په جرمنی کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو، او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي، او نن صدر اعظم اولاف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی وو. د جرمنی د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبې په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی، او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمنی خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انتی ګروتی چې د سوسیال دیموکراتانو ګوند کیڼ اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمنی کې کوم جرم کوي باید وایستل سي، حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 میلادي کال اګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جرمنی تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبې په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېیمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبې په ورځ خپاره سول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواده د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسې کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پپ شوت لولو رات لولو په ډیر زحمتو سره تر دې حد را ورسیدلو. مکتبونه وتړل سپل
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالات څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راته د سپ چغ راغله کتابونه ول وی دوم راز و درسم سی به حد و درسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی و کورس بس خدای زدي پندون د کابل تیری کوم د سي جړا مې راز دل ته خون جنو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړی قدر من اوریدونکو کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه و باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او ورځ تر بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل یعنې سیانۍ کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم صنف کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي زیاتره یې واده کړي دي زیاتره ملې ماشومان دي په درې کالو کې. نو هغه نجونې به هېڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هغو باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته. نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل د خاورو سه یو شول. خو چې موږ پوهېږو کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې ته ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو یعنې زیاتره خلک روز په دې راځي شو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایی نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتوب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د ښځو ډیره انجینر د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خپل تباهي په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتل دي ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډیر ظلم دی یادي افغان جون په مقابل کې چې کا د افغان خزو په مقابل کې چې کا ډیر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خو هیڅم کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري کته هم ډیر چیغه شوې دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وی
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سم چې ووم ته لاړله چې د طالبان سره غو نه مکتب بند شه دوی ملور مې هم چنان پروسه کولی چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسوه نه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې وار وخت په ژړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه بیا لږ زره وضعیت اوس لږ مصروف اسوه بیا کورس هم چنان څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ راته داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دوم راځه و درسم سی به حد و درسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی وای کورس بانس بیرتا په پخارسم څه خدای داسې مکه زه خود مړ کړم ما څه قصاله ډیر خفه دي خود درته څو وایم چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش د ماته د خپل اولادو ته مې تنه زنه زه چې هر چیرې زما دا ټولې خزیم داسې جګر خونه دي جونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوی وای زه کورس ته زما تجلیګان دي ټول افسردګي ورته پیدا شوی ډیر تشویش نه ډیر جګر خونه ده سر به خدا ژاړي سر به خدا ژړاګان کوي یعنی ډیر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر انجلۍ ته یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده له تشویش له جګر خونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي روانشناسان دي چې داسې بېخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلیګان ټول افسرده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو دي موږ آینده به څنګه شي موږ اسناد نسو اخیستی موږ پوهنتون نسو ویلی خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي چې دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي ښه دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو یعنی هېڅ بیانولی نه شي زویلی نه شو بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه داسې ما لږ اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي موږ هم له دې ملکه وځي یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بخې نه ویني
عیسا خان چې څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي
خپله شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوې دي ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او ته پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځویشت کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته شو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف شو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان انجونې نسی کولی چې تعلیم وکړي نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایله نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورځېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چې ښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی شي ولاړ شي او درس دې ووایي دلته هیچا جرأت نه دی کړی د دې ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر داوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوې طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی پخپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا تب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې. څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي؟
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دومره تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس د مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځي طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدلی بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ دي مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دي راتویه، په څومره سختیو دي ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بدې ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي، هیڅ نه هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دي و کې هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې، و کې په کور کې ورته لګیاي، په کور کې یو یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ؟
هغه ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست او ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکا، د دې زیان کورنۍ ته خپله خبرې وکړي چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نشي ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي، لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې، لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال امر ورو افغان خځې له پامه غورځي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی کوه غواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل ها دي طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا میدا یې ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قراره نه دی. هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتي پر عام بازار وینو، دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسو کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه دی.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شي دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نسی تللی، یوه خور د باندې نسی وتلی، یوه خور وظیفې ته نسی تللی، یوه خور مکتب ته نسی تللی، یوه خور سینټر ته، مدرسې ته نسی تللی، د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځو، زما ورونه زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي، د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 44 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق.
قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو چیرونکای وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبې څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده، هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده، چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېره هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي اثر لري.
بله خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مهم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ور زده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ نوه جزایي مسؤلیت، ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ نوه الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کوم تخلف چې کوي، د تخلف سطح یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حدس ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثی حدس په دې چې د دولسو نه تر اتلس کلو پورې اوسي، په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بله خپرونه کې به حتماً په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي، هغه ته جزا ورکول کېږي. بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ور زده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنې متخصص نه اوسي. نو د هغه ور زده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېدي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتماً یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته یو اسلحې سره په شوق باندې مغټیږي نو د دې په اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړین داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لری ماحول وسی. نو پا ده صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابر و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمینه ده چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی نو ده دو گو ده ماحول برابر و دیر اوالین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه ده اغا ماشوم پا آینده که یو پرخاش اگر ماشین ووسی یو دیر خی او سیلی خواهند ووسی نو اغا باید دیگه ماحول سخلری وساطل شید، دیگه جنجال دیگه فیزیکی شخارو دی لفظی شخارو نو باید دیگه وساطل شید، نو اغا باید اغا وسایل برابر کل شید چه اغا که دیگه دی جنگ و دی جنجال و دی د خوشونت هغه پکې نه وسی، کوم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه وسی.
بله، کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت وسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، ل خپل ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې د موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوې دي، اته ساعته اکثر ملکو که دا قبل شوی نظریه ده، اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، اته ساعته نور د خوب لپاره چې دا شپانه ساعته شول، او اته ساعته نور د دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومانو د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوي دي، اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره، او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه پرې پوره کړي. باقی باید د اته ساعتو نه ډېر چې کار کولی هغه هم په دې ځایو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه اته ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې دوی د خپل د ژوند چارې پکې مخته بوزي، نو په دې کې د ماشومانو ته رسیدګي لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خلک خپل ماشومانو ته ورکړي، تر څو په همدغه اته ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري، نو دته باید اختصاص وکړي تر څو هغه ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم، ته به مراسره ځې، همدا د لوبو وخت سو. په دې باره کې څه وایه چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هرو چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه والیبال نه لري، ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره وسی، نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیا ولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادیږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال پرې کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه یې اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوبې چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شاره لګلی یم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالېږلی یم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو په وخت کې د خپل د ماشومان لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډېره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډېری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولا هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو او د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي وله ما سره چا لوبې کړې وې مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له هغه نه محروموي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان وي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته نه کېږي. دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پرې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو دا امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر اوږدمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې له دوی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوالو توپیر سره قام کولای سو خپلواک صاحب
په دې دوال کو ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي لکه کوم ماشومان چې د خپل خوخه ته پاتې شوی دي او د خپل د خوخه لوبې کړې دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو زیات باندې ووسی او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفی فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پی نه راځي متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیښه مور خبره ته نه پیښه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب د پلیخه او هم چې کله د یو چی شي غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت و نه لري په جامعه کې دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شرم کوي او دا به پدې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي د خپل یو تقاضا وکړي د خپل یو نظر وړاندې کړي نو منفی اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت کې مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا پدې نه توانیږي چې د هغه کوم منفی اثرات چې په وړکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي
بلی خپلواک صاحب په اخر کې کورنۍ ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي یا دا ده چې وایي وخت نه لرم یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي د لوبو په ارزښت نه پوهیږي یا پوهیږي اهمیت نه ورکوي دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو
ښه نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري نو هغوی سره د کوشش وشي هغوی سره د لوبې وشي هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده د دو خوښه ده هغو ته واڅوي ا دې اقل امکانات چې کوي شي برابر کی نو لازم ده چې هغه ورته برابر کی منګه هم احادیث کې هم داسې وغښته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان و چول ایدو پوګه به چې کیناستل نو دا به تر هغه پورې د سجدې نه نه پورته کیده تر څو چې دغه د کوم مسای و چې پوګه باندې و هغه تیسه شي نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوب ته چې ضرورت لري د هغه لوب ورته آماده کو نو د موږ ته د نزدې بهترینه نظر او بهترینه را نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو نو موږ ته لازم ده چې په ماشومان باندې شفقت ولرو مهرباني ولرو او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړئ شو او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مهرباني سلامت اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوب او په حق باندې خبري وشوي او لمون سره میلمو په کابل کې د حقوقي چارو څېړون کوي وارث خپلواک تربیه خې چاره پرځای کې چې است علامه مال او ملګری
Thank you.